د طالبانو چارواکي وایي په پنجشیر کې د اوسپنې او سرو زرو د کانونو د استخراج لپاره د ازبکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو په ولسوالیو کې سروې کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس پرون خبر ورکړی دی چې د ازبکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیالوژي سروې د انجینرانو او د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنجشیر ته تللې وه. له نږدې درېو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، له یو شمېر چینایي او نور شرکتونو سره یې د کانونو په برخه کې د میلیاردونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي او دا په داسې حال کې ده چې حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. درې نوي کلن محمد علي موحدي کرماني د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. موحدي کرماني ته د سه شنبې په ورځ په غونډه کې له 3000 غړو څخه 55 غړو موافقه رای ورکړې ده. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کېږي چې د ایران مشر 50 کلن علي خامنهي سپینګری شوی دی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ غیر موجه برید له پایله تر اوسه د 540 ماشومانو د وژلو خبره تایید کړې او زیاته کړې ده چې په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1348 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرون یوې څلور کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو سا ورکړه او دا د اپریل په 9 پودیسی خار کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف تیره اونۍ دوشنبه ویلي وو چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1903 ماشومان یې وژل شوي هم ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړې وه چې دا هغه شمېرې دي چې مستند شوي خو ښایي اصلي شمېرې تر دې لوړې وي. او د امریکا متحده ایالاتونو د کرکټ ملي ټیم د بنګلاديش له ملي لوبډلې د 3 لوبو لړۍ وګټله. دا دواړو لوبډلو ترمنځ نړیوال جام ته د یاریو پترس کې درې لوبي په پام کې وي چې پرونی دویمه یو تر سره شو او کوربه هیواد د بنگلاديش ملي ټیم ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لړۍ نومړی یو متحده یالاتو په 5 وکټو ګټلی وو او دویمه یې به سبا تر سره شي. د امریکا متحده ایالاتونو ویسټ انډیز د 40 نړیوال جام قربان دي. دا لوبي د جون په نومړی نیټه پیلېږي چې د جون په 19 به پایلو به تر سره شي.
آزادی ملمه. السلام علیکم، د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له میرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ. لطیفه خرم وردک،
د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم ښوونځي کې کار کوي؟
دقیقا زه اوس مشتایم، البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایاست چې څه شی تدریس کوي؟
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي سنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څومو ټولګیو نجونو ته درس ورکوو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر 12مه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی و، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین و.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی و، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه، نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وادي شرایطو چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لرئ له هغه وخته؟
د تدریس د یعنی هر لحظه د تدریس یوه خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده، چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغه وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، الیا جانه، نو هغه داسې چې چهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه، وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې ده، زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې. د جنۍ شاته مخ راوړ او ته ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شوه. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما غته خور ولې ژاړې، څه مشکل لرې؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ته مې پېژندله چې دا زما شاګرده ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاده یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو ده ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. ده په ژړا شو چې زه د هغه وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې، زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې، موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو. نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه، لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې، چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو، یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو. نوروز ته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت دې چې دې طالبانو لخوا په هنتونونو د جنولو لپاره او خوانځي د جنولو لپاره بند شوی دی، څه دی تاسو په خپل هم دینی علوم لوستی دی او په دې لکتر لګا تر عوامو زیات پویږي چې په دین کې د زده کړې او د معرف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنه جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولنه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وی چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردګ، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلی ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړي په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې هغه ازادي ترې واخیستل شو، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو، لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته هم راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې وو، یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خدو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم خي، غیر دینی علوم د خدو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټه کړې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جامع ورته اړتیا لري چې باید په غوږونو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده. نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې د ټول لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغه خو دینی علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو
کوئ هغه په اقتصاد څه خبره دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلف لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوګونو رسول دي
دقیقاً چې رسولم دی ولې چا ځان ور باندې نه دی پوکړې زما خپل یو مصاحبه د افغان چوي کې نو هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دی راشي ما سره د مخ په مخ کینی او ما سره د خبرې وکړي ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي ما سره راشي ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړي موږ به په یو څه نه پوهېږو تاسو پوهېږه سیاستمداران یې تاسو عالمان یې دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي دې ته څنګه علم وایي یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي
سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي
نه خای تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي د اروپا علما چې دلته راغلي وو نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله او زه ور وغوښتله ما چې دلته افغاني علما هم شته خارجي هم شته او دلته بحث کېږي تاسو به راشئ نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم مخ په مخ همداسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي لکه دوه کاله تېر شول درې کاله څلور کاله د نجونو د تعلیم نه پاتې دي دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي پوهنتون به دوه میاشتې یعنی د یوه میاشت دوې میاشتې لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم بې معنا هلته کینم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپل هم که چېرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي په دواړو سترګو زه به درشم او که چیرې لکه پخوا پشان نه منل کېږي نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی زه غواړم دې نه استفاده وکړم یو بل کار دی ته وکړم نو هغلته بیا زه ورنغلم نو چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه ما بس زم نه درځم
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري کولای شي هغو ته قناعت ورکړي یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ تاسو میرمنې او طالبان کولای شي له هغو سره استدلال وکړي یعنی په افغان میرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي
دقیقا انشاءالله چې زه په خپل ځان باندې دا چې بله کومه دینی عالمه وي او که نه وي زه دومره په ځان باندې باوري یم زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو یعنی د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم چې نور وي او که نه وي شته دي ماشاءالله چې ډېرې دیني عالمانې موږ لرو ډېرې تکړه نجونې موږ لرو تکړه ښځې موږ لرو زه پرې باورمنده یم موږ یوازې دا نه دي غوښتې نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي دا حاکمان دي پر موږ باندې بس موږ منلي دي نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي نور ړنګ نه شي جنګ بس دی نور اختلاف بس دی نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایي کې او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وه او هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې خبرې جوړ شوې نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو په حجاب کې به وې ښځې به وې د هغو ښه راغلاسته به هلته ودرېدلې وې تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي د یوې پاکستانۍ مېرمنې نه راشي او هغه په کومه سویه راشي تاسو د حجاب نه خبرې کوئ نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ د هغو ښه راغلاسته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربېره نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه یې رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو موږ یعنی تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي. دا هیواد ترقی ته ضرورت نه لري، یعنی یوازې دوی کولی شي. کوم د دیني علومه اوس نشته، نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هیواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هیواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي. دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپل میرمنې او خپل د کورنۍ غړي هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل همدلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هیواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ورنه شي، صحیح ده به ورشي. نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي. نو د دا د مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي.
تاسو څه اوریدلې له دوی نه؟ دغه دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اوریدلې په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو، پوهنتونونو، کورسونو دروازې باید خلاص شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو. نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب و، لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې، لکه زه خپله علم لرم، دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنین باید حجاب مراعات کړي. موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کومې ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراعات کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن ورداک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې نو زه نه پوهېږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري. او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. خلال ایده ده که ده پخوا پا بازالا امنیت یعنی یو چن آچه سم شوی ده ده شاروالی پا برخه که لکه منظم کار شروع ده چه پخوا لکه ده نو وسته کارونه کیگی نو دلتا لکه ده یو لکه مدو ده تای خواه حکمداری ویله هیو چه ده ده کار کرده ده او ده ده بده چیرده ده چه پس یو ده لو خیانت ده ده جامعه پا حقی کرده ده چه تسو خزی ده وزیفه ننجونه ده تالیب نمانه کرده ده اول دلتا چیزه مون ده اقتصاد کچه پا صفر که ده ده خلق چه کلا تاسو ده تا یعنی ده کار زمینه برابره نکه ده کار و نلری نو ده خلق سنگ کولشی جوان وکی تاسو باید یو منظم پرگرام دوی پا ده خپلا حکمتاره که پاتر آغالی ده ده تا مون منظم آسان و حکمتاری نشوه لده ده نظم خواهش داده حقا توک چه نشی کولای ده ده درون بار یعنی مسئولیت پر اوګویسی نو محترمانه د خپل دند پریدي چې دانشم کولای دي او لس لس او زموږ گریوان نو ټول موږ د هواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړه او تجار و خو ډاکټر و خو استاد و دا ټول لاړل بهار ته څوک ورسېدل څوک مړ شو لا تاسو نو لوبې وکې نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنې ساتلی دي ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زنداني یو دلته نو دا څنګه حکومتداري ده هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي لکه د سلو فیصدو نه یعنې 50% به موږ د دوی دفاع وکړو یعنې 95% د دوی خلاف کارونه دي دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه
مننه
نشو منلی
مننه او په پای کې که لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي دې حالت سره به عادت وکئ او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ
من په ناراضه هم و او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله د الله پاک په توانایي او قدرت سره نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوئ او ما د چا ظلم په ځان باندې منئ الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلی موږ به د دوی نه خپل حق غواړو البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی تعلیم وظیفه په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري یعنی دوی په خپله نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی او که کومه ښځه باسواده وي کومه جنۍ باسواده وي نو بس ستا فامیل باسواده دی دغو آینده نسل باسواده دی لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري دا د څه په واسطه د علم نو هغه مور چې خپله روزل شوی خپله با تعلیمه وي تعلیم یې کړی وي هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي هغه خپل حق نه پیژني خپل د کورنۍ حق نه پیژني د جامعې د هیواد حق نه پیژني د الله حق نه پیژني هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي
لطیفه خرم وردک له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وای
له ازادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټوئیټر پته ده پی ازادۍ رادیو د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي